لور بجې شوې د ازادي رادیو خبرونه اورې په دې یو ساعت خبرونه کې مو زنور یاسنوري او زل بیا هر کله کوم په دې خبرونه کې د افغانستان د لوی څرنوالي له خوا د کابینې د څو برحالو او پخوانیو وزیرانو د اختلاس او اداري فساد پر دوسیو د نړیوالو رسنیو له وروستیو تبصرو خبرېږي. د اروزګان له والي سره په دې ولایت کې د امنیتي وروستیو حالاتو په اړه مرکه لرو. د افغانستان په اړه پر یو له نورو موضوعاتو له راپورونو سربیره په سپینې ماڼۍ کې د هند له صدر اعظم منموهن سنگ سره د باراک اوباما د نننۍ غونډې حال درکوو. ازادي او اوریدونکو پروګرام هم د خبرونې بل موضوع جوړوي، خو خبرونه په خبري سرویس سره پیلو. په سر کې د افغانستان کورنۍ خبرونه واورئ چې مجاهد جواد وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د خوست په یخوبي ولسوالۍ او په کندهار کې د خپلو یو عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر مشکوک تروریستان نیولي. د سمنګانو د ولایت امنیتي چارواکي وایي چې هغه کس یې نیولی دی چې په دې وروستیو کې یې په دغه ولایت کې په یوې اووه کلنې نجلۍ باندې جنسي تېری کړی وه. او په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې ایران بهر ته په ټیټه سطحه د خپلو غني شویو یورانیمو له لېږدولو سره مخالف نه دی، خو وایي چې ضمانت یې باید وشي. د خبرونو تفصیل: په خوست کې د ومایند چاودنې له امله د دوه کوچنیانو په ګډون درې ملکی کسان ژوبل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا په یو خبري شوي لامې کې راغلي دي چې پیښه نن سهار د خوست د ښار په مرکز کې رامنځته شوې ده. له بلې خوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د خوست په یعقوبی ولسوالۍ او په کندهار کې د خپلو یو لړ عملیاتو په ترڅ کې یو ویشت مشکوک تروریستان نیولی دي. طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. د سمنګانو د ولایت امنیتي چارواکي وایي چې هغه کس یې نیولی دی چې په دې وروستیو کې یې په دغه ولایت کې په یوې اووه کلنې نجلۍ باندې جنسي تېری کړی وه. د سمنګانو د امنیه قومندان عبدالرزاق الخانی ازادي راډیو ته وویل چې نیول شوی کس یوه اونۍ د مخه په سمنګانو کې په یوې اووه کلنې نجلۍ باندې جنسي تېری کړی وه او بیا له سیمې تښتېدلی وه. نوموړي زیاته کړه چې دغه کس یې د کابل د پولیسو په مرسته په کابل کې نیولی دی. د اووه کلنې نجلۍ مور لیلا له ازادي راډیو سره د ټلیفون په کرښه له جمهور رئیس حامد کرزي څخه وغوښتل چې دغه جنسي تېری کوونکی کس ته دې تر ټولو سخته سزا ورکړي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې په لغمان کې یې په یوې لارې موټر کې 2.5 زره کیلوګرام چاودیدونکي مواد نیولې دي. د لغمان د والی ویان سید احمد صافی ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودیدونکي مواد لغمان ته دوران کارو فعالیتونو لپاره استول شوی و، خو پر وخت ونیول شول. د زیاته کړه له دغه نیول شوی موادو سره یې په تړاو یو کس هم نیولې دی. اخوا د ننګرهار د امنی قومندانۍ ویان سمونوال عبدالغفور ازادي راډیو ته وویل چې دوی تیر شپه په اچین ولسوالۍ کې یو زیات اندازه وسلې او مهمات نیولې دي. د کابل په باغ زنانه کې د سه‌شنبه په ورځ د ښځو د لاسي صنایعو یو نندارتون پرانیستل شو. د افغانستان د ښځو د چارو د وزارت سرپرستی میرمن حسن بانو غزنفر د دغه نندارتون د پرانیستلو پر مهال وویل چې نندارتون د دوی د وزارت د اقتصاد د پراختیا د ریاست په نوښت په اویا غرفو کې جوړ شوی دی. د ښځو د لاسي صنایعو د دغه نندارتون د توکو جوړونکي او پلورونکي میرمنې وایي چې په بهرنیو مارکیټونو کې دي د دوی لاسي صنایعو ته بازار وموندل شي. او د امینجان خوستری صرافی د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې داسې بدلېږي: یو ډالر 8.50 افغانۍ، یو یورو 2 افغانۍ، یو شل پوله، یو پاونډ 8 افغانۍ، یو سودریال 2 افغانۍ، یو نوی پوله، زر ایرانی تومان 8.50 افغانۍ، زر پاکستانی کلداری 1502 افغانۍ. دا افغانستان خبرونه نړیوال خبرونه بالا فریدی هرزیفی څخه واوري.
د پاکستان حکومت به نن خپل پارلمان ته د اصلاحاتو یو مجموعه په دین یت وړاندې کړي چې د تیلو په غنی سیمه بلوچستان ایالت کې چې له ایران او افغانستان سره پولې لري مخالف وسلوال وزپی. د حکومت یو ویاند ویل په دې کې د اساسي قانون اصلاحات او اقتصادي اقدامات هم شامل دي. په 2004 میلادي کال کې مخالفینو په بلوچستان کې د ډیری خپلواکۍ او په طبیعي منابعو کې د ډیری برخې لرلو لپاره سر راپورته کړ. په نارامیو کې په سوونو خلک ووژل شول. بلوچستان همداشان د فرقې تشدد او جګړه مارو میدان هم دی. نن په بلوچستان کې وسلوالو کسانو د ناټو څلورو موټرونو ته اور ورته کړ. بلخوا د پاکستان پوز وایي ځواکونه د افغانستان پولو ته نږدې په قبایلي سیمو کې لکتر لګه دوه دیرش وسلوال طالبان وژلي دي. د پاکستان د پوز لخوا په خبرې شوي اعلامیه کې راغلي په دغو وسلوالو کې نه تنه په جنوبي وزیرستان کې وژل شوي دي. په دې سیمه کې له 15 اونیو راهیسې پوز له وسلوالو سره په جګړه بوخت دی. پاکستاني ځواکونه وایي چې له زیاتو سیمو څخه مخالف وسلوال په شا کړي دي. دوی وایي ځینې کسان شمالي وزیرستان او ورګزو سیمو ته په تګ مجبور شوي څو هلته بیا ځان پیاوړی کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکین ویل ایران بهر ته په ټیټه سطحه د خپلو غنی شوو یورانیمو له لیږلو سره مخالف نه دی، خو غواړي چې سل په سلو کې دا ضمانت ترلاسه کړي چې په لوړه سطحه غنی شوي یورانیم چې د طبي خدمتونو لپاره به ترې ګټه اخیستل کېږي بیرته ترلاسه کړي. د څرګندونې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رامین مهمان پرست د ملګرو ملتونو د هغه وړاندیز په وړاندې د ایران د موقف د څرګندولو لپاره وکړي چې وایي دا هیواد باید خپل یورانیم د غنی کولو لپاره نورو هیوادونو ته ولیږي. لوی دی زندېښنه لري چې ایران په پټه د اټومي وسلو د جوړولو په لټه کې دی. تیره اونۍ د ایران د بهرنیو چارو د وزیر منوچهر متکی له خبرو داسې ښکارېدل چې دا هیواد د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې طرحه ردوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما خبرداری ورکړ چې که ایران د ملګرو ملتونو طرحه رد کړي نو له عواقبو سره به مخامخ شي. بلخوا د برازیل ولسمشر پرون په خپل هیواد کې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد سره د کتنې په مهال وویل ایران او لویدیځ هیوادونه د اړتیا لري چې د تهران د اټومي لانجې د حل لپاره یو متوازنه د حل لاره پیدا کړي. د سلوا چې د ایران د ولسمشر سره په برازیل کې په ګډ خبري کانفرنس کې خبري کولې وویل د نړیوالو تړونونو له مخې ایران په سوله ییزه توګه د اټومي پروګرام د لرلو حق لري. احمدی نژاد داسې څرګنده کړه چې هیواد یې د خپل اټومي پروګرام پراختیا ته دوام ورکوي. د ایران ولسمشر اوین هیواد نشي کولای له بهر څخه غنی شوی یورانیم واخلي او هغه په خپل هیواد کې د یورانیمو د غنی کولو ټکنالوژي پیوړی کړي. یو خبريال د دې پښتنې په جواب کې چې د متحده ایالاتو او یا هم د اسرائیل لخوا په خپل هیواد احتمالي حمله ته اندېښمن نه دی ویل دوی دا جرأت نه لري. او د عراق په جګړه کې د بریتانیا د شمولیت په اړه نن په لندن کې په رسمي توګه څېړنه پیلېږي. ټاکل شوی د بهرنیو او دفاع وزارت پخوانی مقامات د پخوانی صدر اعظم ټونی بلیر په ګډون د مخه تر دې چې په دې ارتباط په 15 کسیزي کمیټې کې د خبرو لپاره حاضر شي خلکو ته وینا وکړي. جان چیلک چې په دې اړه د څېړنو د کمیټې مسولیت په غاړه لري ویلي دي چې له یاد شوو کسانو څخه به هیڅ کوم یو محاکمه نشي، خو هغه ژمنه کړې چې په دې ارتباط به پراخي او بېطرفه څېړنې ترسره شي. د بریتانیا پخوانی صدر اعظم ټونی بلیر په 2003 میلادي کال کې د عراق د پخوانی جمهور رئیس صدام حسین د رژیم د نسکورولو لپاره 4.5 زره عسکر عراق ته ولیږل. دې اقدام د بلیر شهرت ته زیان ورساوه. د یادمنی وړ ده چې په عراق کې د بریتانیا میز واکونو ماموریت د روان میلادي کال په اپریل کې په رسمي توګه پای ته ورسید. په عراق کې د جګړو په مهال 109 بریتانوي عسکر ووژل شول. ټاکل شوی ده چې دا تحقیقات په راتلونکو میاشتو کې بشپړ شي او ټونی بلیر به د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې د عراق د جګړې په ارتباط مدارک وړاندې کړي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل او وړاندې په خبرونه کې پر دغه موضوعات راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا د کابینې د څو برحالو او پخوانیو وزیرانو د اختلاس او اداري فساد پر دوسیو د نړیوالو رسنیو د وروستیو تفسیرو حال درکوو. د هغو راپورونو په اړه چې وایي هالن له ارزګان څخه خپل ځواکونه باسي، د ارزګان له والي سره مو مرکه کړې ده.
دا کار به د روزګان په امنیت باندې ډېر منفي اغېزه ولري او دلته به د امنیت په ټینګولو کې موږ د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ شو.
د افغانستان په اړه پر یو لړ نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. په سپینه ماڼۍ کې د هند صدر اعظم منموهن سنگ سره د باراک اوباما د نننۍ غونډې حال درکوو. ازادي او اوریدونکي پروګرام هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې مه هېروئ. د افغانستان لوی څارنوالۍ د دوشنبه په ورځ وویل د کابینې د برحالو پخوانیو 15 وزیرانو د اختلاس او اداري فساد په دوسیو کار روان دی. څېړونکي وایي د افغان حکومت له دې عمل څخه څرګندېږي چې حامد کرزی دا ځل د اداري فساد په وړاندې جدي شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو او نورو لویدیځو هیوادونو پر جمهور رئیس حامد کرزی فشارونه زیات کړي چې د اداري فساد په ضد جدي مبارزه وکړي. ولسمشر کرزی تېره اونۍ د حکومت له لوړ رتبه چارواکو څخه وغوښتل چې خپل شتمنۍ د ثبت کړي، خو بیا هم لویدیځ مشران باور نه لري چې جمهور رئیس کرزی د اداري فساد په ضد واقعي مبارزه وکړي. په دې اړه لویدیځو رسنیو د مقالو او مطالبو مهمې برخې له جنقا الکوزیا ورو.
د افغانستان لوی څارنوال محمد اسحاق الوکووی د کابینې د دوو برحالو او دریو پخوانیو وزیرانو د اداري فساد د دوسیو په اړه څېړنې روانې دي. که څه هم چې لوی څارنوال د وزیرانو نومونه نه دي په ډاګه کړي، خو نورو رسمي مقاماتو ویلي چې د حج او اوقافو وزارت هم تر تحقیقاتو لاندې دی. د لوی څارنوالۍ مرستیال فاضل احمد فقیریار په یوې مرکې کې ویلي، په تیرو دوو میاشتو کې د کابل په هوایي ډګر کې د حج او اوقافو د وزارت دوه کارکوونکي چې شاوخوا 3,60,000 امریکایي ډالرې د بسکیټو په قوتیو کې پټ کړي ول نیول شوي دي. په دې دوو کسانو کې یو یې د حج او اوقافو د وزارت خزانهدار دی او ویل کیږي چې په مکې معظمې او مدینې منورې کې د ودانیو له مالکانو څخه پیسې اخیستي چې افغاني حاجیان به یې اپارتمنونو ته استوي. د لوی څارنوالۍ مرستیال وای دا کار د حج او اوقافو د وزارت دی او خزاندار له صلاحیت څخه پورته دی او په دې کې حتما د نورو لوړ رتبه چارواکو لاس هم دی. یو بل رسمي مقام وای ګمان کیږي چې پخپله د حج او اوقافو وزیر محمد صدیق شکری په میلیونونو ډالر اخیستی وي او ډیر ژر به د نیولو امر صادر شي. له دې اوازو وروسته ښاغلي شکری په کابل کې یو خبري کانفرنس جوړ کړ او خبریالانو ته یې وویل چې دی سل په سلو کې بې ګناه دی. ده وویل که چیرې په ده باندې کومه ادعا وي حاضر دی چې پښتنو ته ځوابونه ووایي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي دا نه ده معلومه چې بل وزیر د کانو او صنایعو وزیر دی او که بل کوم یو. لویدیځو ورځپاڼو مخکې لیکلي وو چې ښاغلي عادل له یوې چینایي کمپنۍ سره د عینکو د مسو د کان د تړون د لاسلیک په مهال 1,50,000,000 رشوت اخیسته دی. د افغانستان د لوی څارنوالۍ څېړنې د امریکا تر کلک غور لاندې پرمخ روانې دي. ګارډین ورځپاڼې د لوی څارنوال ښاغلي اسحاق الوکو لخلي لیکلي دا مهال د افغانستان د لوړ رتبه چارواکو په ضد د اداري فساد 40 دوسیې تر څېړنې لاندې دي. د افغانستان د موجودو قوانینو په اساس تر هغې چې وزیران او والیان په څوکۍ ناست وي تحقیقات ورڅخه نه کیږي. یو لویدیځ څېړونکی وایي په فعلي شرایطو کې ممکن لوی څارنوالۍ ونشي کړی چې تورن کسان عدالت ته وړاندې کړي. پاین حال کې جمهور رئیس حامد کرزی چې د لویدیځو هیوادونو تر سختو فشارونو لاندې دی وایي د لوړ رتبه حکومتي چارواکو د اداري فساد د دوسیو د څېړنې لپاره به یوه خاصه محکمه جوړه کړي. ټول سترګې په لار دي چې د افغانستان ستره محکمه به د خاصې محکمې د جوړېدو ملاتړ وکړي تر څو هغه قاضیان له ستونزو سره مخامخ نه شي چې د لوړ رتبه چارواکو د جرمونو په اړه حکمونه صادروي. د موجودو احصایو په اساس له افغانستان سره په تیرو اتو کلونو کې په میلیاردونو ډالره مرستې شوي، خو دا پیسې د اداري فساد له وجې د ځینو کسانو جیبونو ته تللي او یوازې د افغانستان حکومت نه بلکې غیر دولتي سازمانونه او د مرستندویو هیوادونو کسان هم د پیسو په بې ځایه لګولو او ناوړه ګټه اخیستنې کې لاس لري.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا د کابینې د څو برحالو پخوانیو وزیرانو د اختلاس او اداري فساد پر دوسیو د نړیوالو رسنیو د وروستیو تبصیرو حال مو له ازادي راډیو څخه واورید. افغان ولسمشر حامد کرزي د جمهوري ریاست د دوهمې دورې د لوړې په مراسمو کې ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد به جدي اقدامات کوي. کرزي دغه راز وویل چې ډېر ژر به په کابل کې یو کنفرانس جوړ کړي او په هغه کې به له ادارو څخه د فساد د جرلو د ایستلو پر لارو چارو خبري وشي. د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ستراتیژۍ د تطبیق د څارنې د ادارې مشر محمد یاسین عثماني پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دا غونډه به په د یوې میاشتې په موده کې په کابل کې جوړه شي او په هغه کې به د هیواد مدني ټولنو پوهنتونونو او بېلابېلو بنسټونو استازي راوبلل شي څو پکې خپلې سپارښتنې وړاندې کړي.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
ازادي راډیو د سهار له اوو بجو پیلېږي او خپرونې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي او اوس هم د افغانستان د امنیتي حالاتو په اړه راپورونه ته مخه کوو. له خوست ولایت څخه راپورونه وایي چې په دې ولایت کې په وروستیو 24 ساعتونو کې د ناامنیو ګڼې پیښې رامنځته شوې دي. تفصیل به له خوست د ازادي راډیو د خبریال امیر بهیر په راپور کې واورو.
د خوست امنیتي مسؤلین وایي لومړۍ پیښه د دوشنبې په ماښام د خوست ښار لویدیځ دور ته د ایدرخیلو په سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه کله چې یوې ډلې ناپېژندو وسوالو کسانو د څو تنو ځایي سوداګرو د سورلۍ پر موټر باندې چې ښځې او ماشومان هم پکې سواره وو او د خپل کور پر لور روان وو د سپکو وسلو برید وکړ. د خوست د امنیه قوماندانۍ مرستیال سمنوال وزیر بادشاه وایي په دې پیښه کې د دوو مېرمنو په ګډون څلور تنه وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د ول دوهمه پیښه د سه شنبې په سهار د ښار په شمالي برخه د ماتون په سیمه کې هغه مهال وشو چې د څو تنو دکاندارانو د سوالې پر موټر باندې چې د ښار پر لور روان وو د سړک د غاړې ځای پر ځای شوی ماین وچاودید. په دې پیښه کې د یو ماشوم په ګډون څلور تنه مړه او دوه نور ټپیان شوي دي. د امنیت قمندانۍ مرستیال زیاته کړه پولیسو د دواړو پیښو د عاملینو په نیولو پسې جدي پلټنې پیل کړي، خو تر دې دمه څوک نه دي نیول شوي. لور ته د لوی پکتیا محلي چارواکو د طالبانو هغه ادعاوې چې ګواکې د دوی وسوالو کسانو د پکتیا د څمکنیو د خوست د علیشیرو او د پکتیکا د یحیاخیلو په ولسوالیو کې په بمې چاودنو او وسوالو حملو کې د افغان او ایتلاف ځواکونو څو فوځي موټر له منځه وړي او پکې سوره سرتېري مړه او ټپیان کړي په کلکه رد کړي. افغان او ایتلاف ځواکونه په یادو سیمو کې د بمې چاودنو پخلی کوي، خو زیاتوي چې په دې چاودنو کې چاته د سر زیان نه دی رسېدلی. سربېره پر دې په خوست کې میشت د ایتلافي ځواکونو د مطبوعاتي څانګې مسعود جګړن ګریګوري ویل چې د سه شنبې په شپه ایتلاف ځواکونو د خوست یعقوبای په نارامه ولسوالۍ کې د تصفیې عملیاتو په ترڅ کې اته تنه مشکوک کسان د طالبانو سره د تړاو په تور نیولي دي چې دا مهال تر پښتنو ګرویژنو لاندې دي. خو د طالبانو سرچینو تر اوسه د نیول شوو کسانو د هویت په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې ګواکې د هالند حکومت غواړي د راتلونکي کال د اګست تر میاشتې خپل عسکر له اروزګان ولایت څخه وباسي. د اروزګان والي وایي چې له هالندي چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړي، خو هغوی ورته درست معلومات تر اوسه پورې نه دي ورکړي. په دې اړه زموږ همکار فرح هیواد د اروزګان له والي ښاغلي اسدالله همدم سره مرکه کړې ده.
والی صاحب، موږ داسې راپورونه ترلاسه کړي چې د هالند حکومت غواړي له اروزګان څخه خپل ځواکونه وباسي، دغه تر کوم ځای رښتیا ده؟
موږ هم داسې خبرونه ترلاسه کړي دي. ولې تر اوسه پورې د هالند پارلمان په دې باره کې خپله اخري فیصله نه ده کړې؟ ولې موږ دلته د هالند د پارلمان د غړو سره اروزګان ته راغلي وو، هم د دوی د دفاع وزیر راغلی وو، او هم موږ د ایساف د ځواکونو عمومي قومندان ښاغلي جنرال کریستل سره دا موضوع مطرح کړه دلته په اروزګان کې. او د دې سبب وغوښتل چې دوی په اروزګان کې خپلو فعالیتونو او خپلو مرستو ته دوام ورکړي او اروزګان په دې نیمای لاره یوازې پرېنري.
ستاسې د خبرو څخه داسې معلومیږي چې تر اوسه پورې دوی ستاسې د غوښتنې په اړه کوم عکس العمل نه دی ښودلی؟
تر اوسه یې موږ ته جواب نه دی کړی. ولې زموږ پیشنهادونه یې اخیستي دي، او دوی دا وویل چې د هالند پارلمان به د راتلونکي کال په اوایلو کې او یا د دسمبر په پای کې خپل اخري فیصله کوي.
ولې هالندي مقاماتو دا فیصله کړې ده چې خپل ځواکونه د وخت څخه د مخه له افغانستان څخه وباسي؟
تر هغه ځایه چې موږ په دې باندې خبر یو، دوی تقریبا د یویشتو نفرو په شاوخوا کې په اروزګان کې په دې تیرو څو کلو کې چې دوی هلته دي د لاسه ورکړي دي. ممکن دا مسله وي، او یا هم ممکن د اوله د دوی راتګ په همدغو درو کلو دپاره په اروزګان کې پلان شوی. خو مشخصه نه د وظیفې د پای ته رسېدو علتونه موږ ته دوی په ډاګه کړي نه دي. تر هغه دای ویلي دي چې د هالند هېواد خلک او حکومت تر دې زیات نه غواړي چې دلته پاتې شي.
که چیرې د هالند حکومت خپل ځواکونه له اروزګان څخه وباسي، دغه کار به د اروزګان پر امنیت څومره تاثیر ولري؟
دا کار به د اروزګان په امنیت باندې ډېر منفي اغېزه ولري، او دلته به د امنیت په ټینګولو کې موږ د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ شو، او هم به هغه د بیا رغونې کارونه او هغه پروژې په نیمای پاتې شي کوم چې د هالند هېواد یې په اروزګان کې عملي کوي. موږ د دې څخه په کلکه دا وغوښتل، او دا غواړو د دې څخه هم خپل ولسمشر ته د اروزګان د خلکو پیشنهاد استولی چې زموږ ولسمشر هم د دې څخه په کلکه وغواړي چې دوی په اروزګان کې خپله وظیفې ته دوام ورکړي، او اروزګان امنیت او بیا رغونه په نیمای کې پرېنږدي.
که هالندي مقامات پر خپله دا خبره ودرېږي خپل ځواکونه له افغانستان څخه وباسي، د بل کوم هېواد ځواکونه به د هالندي عسکرو ځای ونیسي په اروزګان کې؟ لکه څنګه چې تاسو دمخه ویلې چې د بیا رغونې کارونه او تر ټولو مهم امنیت دی، نور د کوم هېواد ځواکونه به دغه ځای ونیسي؟
تر اوسه مشخصا هیڅ نه ده معلومه، او موږ ته رسما چا دا خبره هم نه ده راکړی، او مطبوعاتو له لارې هم کوم اعلان موږ نه ده اورېدلی. کله چې ما د جنرال کریستال سره په خپل میټینګ کې چې د سره مې درلوده هم دا خبره مطرح کړله، او هغه هم دا ماته وویل چې تر اوسه پورې په دې باره کې هیڅ نوی تصمیم نه دی نیول شوی. زه فقط په پای کې دومره ویل غواړم چې د هالند قطاعات او د دوی د بیا رغونې ټیمونه چې په اروزګان کې په دې څو کلو کې په پک کار اخته دي، دوی د هغه راغوی سره بلد شوي دي، دوی د خلکو د کلچر او کلتور سره بلد شوي دي، هلته زموږ د ژبې سره بلد شوي دي، زموږ د خلکو سره بلد شوي دي، او هم
دوی هلته عمل منفی اوږدې پروژې لري. نو زموږ پیشنهاد دا ده د ټولو روزګان د خلکو سره چې ما په دې باره کې صلاح او مشوره وکړله، د هغوی غوښتنه هم زموږ څخه دا وه چې دا د خپلو مقاماتو تر غوږو هم ورسوو، هم د مطبوعاتو له لارو هالندي مقاماتو ته، د هغه ځای پارلمان ته، د هغوی هېواد خلکو ته دا ورسوو چې دا د روزګان په فایده هم نه ده، د دوی وطن د افغانستان په فایده هم نه ده، او د نړیوالې ټولنې په فایده هم نه ده. موږ امیدوار یو چې دوی پر خپلو هغو وعدو چې افغانستان ته یې ورکړي دي او د روزګان خلکو ته ورکړي دي، دوی خپل قطعات هلته پرېږدي څو چې وضعیت عادي کېږي، او موږ د دې جوړه کېږو چې زموږ امنیتي ځواکونه مسؤلیتونه په خپله غاړه واخلي. نو موږ امیدوار یو چې دوی پاتې شي او خپلو بیا رغونې کارونو ته او امنیتي کارو ته دوام ورکړي، او د روزګان د خلکو سره چې ډېر بېچاره دي، او د تاریخ په اوږدو کې دا ولایت په لرې منطقه کې پروت هم ده او لرې پاتې شوی هم ده، موږ امیدوار یو چې زموږ د دغو خلکو بېچاره خلکو د مرستې سبب شي.
د اروزګان والي اسدالله همدم سره په دې ولایت کې د میشتو هلندي ځواکونو په اړه مرکه وه. په اروزګان کې شاوخوا 1500 هلندي عسکر دېره دي. ښاغلی همدم وایي که هلند خپل ځواکونه له دې ولایت وباسي، نو به دوی د دې ولایت د امنیت په تامین کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. په هلند کې هم لکه د ناتو د نورو غړو هېوادونو په څیر د افغانستان له جګړې څخه د خلکو ملاتړ په وروستیو کې ډېر کم شوی دی. او اوس هم ننګرهار ته ځو. د ننګرهار ولایت 1500 ولسوالۍ د سولې په نومونو اعلان شوي، او د جلال آباد ښار په ګډون 1100 نورې ولسوالۍ باید 600 میله نورې د دایاک یا د وسلو راټولولو پروګرام ته وسپاري چې سولې اعلان شي. ننګرهار والی مخکنیو جهادي قمندانانو ته څلوېښت ورځې وخت ورکړی چې د دغو سیمو مخکنۍ جهادي ډلې باید خپلې وسلې وسپاري او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. په دې اړه نور حال له جلال آباد زموږ د خبریال په راپور کې.
د ننګرهار د ولی ویاند احمد زی عبدالزید د سې شنبې په ورځ وویل په ننګرهار کې له ناقانونه وسلوالو څخه د وسلو ټولولو پروګرام په ښه توګه روان دی، او تر اوسه 1500 ولسوالۍ د سولې په نومونو اعلان شوي. ده وویل
تر اوسه پورې د ننګرهار په ولایت کې په 1500 ولسوالیو کې د ډایک پروسه په بشپړه توګه تطبیق شوې ده، چې د دې طریقه 1500 ولسوالۍ د سولې په نامه نومول شوي دي. او تر اوسه پورې جمن د ننګرهار په ولایت کې د ډایک د پروسې له طریقه 4252 بېلابېل ډوله سلا جمعور شوې ده، 9000 مهمات جمع شوي دي، او څه د پاسه 3,13,000 فیره نورې مرمۍ راټولې شوي دي. اوس فعلا شخص جناب والي صاحب چې په ننګرهار کې د ډایاک مهم مشري په غاړه لري، د دفتر رئیس هدایت کړی دی چې په دغو نورو پاتو 10 ولسوالیو کې چې د جلبات ښار په ګډون باندې ګوشته، پچرګه، مچین، سپینګر، نازیان، روداد، حصارک، شیرزاد، خوګیرنی دي، دې کې د ډایاک پروسه چټکه کړي، او د ټولو ولسوالانو ته جدي هدایت کړي چې تر راتلونکو څلوېښت ورځو پورې په دغو ولسوالیو کې دوی د ډایک پروسه تطبیق کړي، چې موږ وکولای شو ټول ولایت د سولې په نامه ونومول شي.
عبدالزی وویل د جلال آباد ښار په ګډون د ننګرهار پاتو 10 ولسوالیو قمندانانو ته د ننګرهار د والي لخوا وخت ورکړل شوی چې خپلې وسلې ډایک ته وسپاري. ده وویل کومې سیمې چې د سولې په نومونو اعلانېږي د بیا رغونې په برخه کې پروژې ورکول کېږي.
تر اوسه پورې د ننګرهار ولایت 1500 ولسوالیو کې د ډایک پروسې د تطبیق په بدل کې امتیازي پروژې هم ځینې تطبیق شوي دي، ځینې په پام کې چې تطبیق وشي. چې له هغې له ډل نه یو هم د درینور په ولسوالۍ کې د پایپ سکیم یو پروژه ده چې د 9000 امریکایي ډالر په لګښت باندې تطبیق شوې ده، او د مجګنډول سیمې خلک ترینه ګټه اخلي. بل هم د 6000 امریکایي ډالر په لګښت باندې د ترکتورونو توزیع پروژه ده چې په درې ولسوالیو کې چپرهار، بټیکوټ او د غنخیل په ولسوالیو کې خلکو ته د دې لارې ترکتورونه توزیع شوي دي. بل هم د نږدې 5000 امریکایي ډالر په لګښت باندې د چرګانو توزیع پروژه چې د لپور په ولسوالۍ کې سلو کورنیو ته 3000 چرګان دوی ته توزیع شوي دي. د دې ترڅنګ د مندري په ولسوالۍ کې د مندري د خلکو په خوښه باندې مل خان په لیسه کې یو نوی تعمیر جوړ شوی دی چې هغه د 2,40,220 امریکایي ډالر په لګښت باندې کارونه بشپړ شوي دي. بله پروژه د کوسکونر په ولسوالۍ کې د 2,90,000 امریکایي ډالر په لګښت باندې پیل شوې ده، چې د لمخې 20 کاریزونه پاکېږي، او تر اوسه پورې 15% کار بشپړ شوی دی، نور هم دوام لري.
په ننګرهار کې د ډایاک چارواکي هم خپلې هڅې بریالۍ بولي، او له پاتو سیمونه د وسلو ټولولو په هیله دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هم خوښ دي چې غیر قانوني وسلې ټولې شي، ځکه چې همدغه وسلو د کورنۍ تاوتریخوالي لمن پراخه کړې ده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت ولمرز اعلان وکړ چې سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د تلو بهیر پای ته ورسید. سږ کال ویل کیږي شاوخوا 1,000 حاجیان سعودي عربستان ته تللي او ټاکل شوي چې دا مراسم سبا پیل شي. له حاجیانو سره د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان هم تللی دی. همدا شېبه راسره د ټلیفون په لیکه دی. تورمان صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. ورته ووایه چې په سعودي عربستان کې د دغو مراسمو لپاره څه تیاری روان دي. همدا شېبه
بله نوری سر تاسی او در زاده ایرادی اولی دون کتر سلام پروگرامی که اولو سرا حج رسمی مراسم چه سباب در چهارشنبه پورس پیل شی در افغانستان به حج او اوقاف و دستیال دکتر شفیق حسنی در زاده ایرادی تاوه چه در دیل پار زنگری آل سانتیه برابری شید تر دیدی و شید البته در منای شدیف که در افغان حجیان سرا تقریبا نین از کمپون جو شیدی چه ولسی در افغانستان به حج او اوقاف و طرف خوادی او قدمی خصوصی شرکتون در خوامی چه بار کم که بشن در حجیان زای پیدای کیجی او تقریبا شپک سوا لارخون کی دیدن پارا گمارن شیدی چه دو سوای در خصوصی شرکتون در خوانه دی او فرمو سوای د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د خوانه دی دغه شان دلته چې کوم روغتیایی دای به هم د افغان حاجیانو سره منای شریف ته سبا ته ځي ځکه هلته چې د حاجیانو لپاره که کومه روغتیایي ستونزه پیدا کېږي چې دوی دا ستونزه ور هواره کړي.
تورمان صاحب، تاسو چې له حاجیانو سره غږېدلي یاست، دوی راضي دي د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت له دغو اقداماتو؟
بله، د هغه کسان چې د حج او اوقافو وزارت لخوان راغلي دي هغوی راضي ښکاري، خصوصا د حاجیانو چېرته ستونزه که مکې شریفې ته د انتقال پر مهال وه چې د کابل نه د جدي میدان وحی ته او بیا له هغې ځایه مکې شریف ته، ځکه یو شمېر حاجیان د خصوصي شرکتونو لخوا دلته راوړل شوي دي. یو شمېر حاجیان شکایت لري چې د خصوصي شرکتونو خدمات په سمه توګه بېرته نه دي وړاندې شوي، خو یو شمېر نور بیا شرکتونو لخوا چې دوی ته خدمات وړاندې شوي دي هغه ډېر ښه بولي او وایي چې دا ډېر ښه خدمات دي. همداشي به د افغانستان نه د راغلي حاجي ښاغلي غلیم دقیق فرماشل چې دا د افغانستان د ملي راډیو د نشراتو رئیس هم دی. نو ده سره چې زه وغږېدم دای ورته وایي د کم شرکت د خوانه چې دی راغلی دی
بله. تورمان صاحب، رازو دغه بل د روغتیا موضوع ته سکل په حج کې د راپورونو له مخې د خنزیر د انفلونزا د خپرېدو له امله څو حاجیان نو خپل ژوند له لاسه ورکړ او په څو کې ویل کېږي چې دا ناروغي خپره شوې ده. د افغان حاجیانو په منځ کې د روغتیا وضعیت څنګه دی؟ اسانتیاوې ورته برابرې شوې دي او آیا د دغه ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره کافي تدابیر نیول شوي که نه؟
بله، زه چې همدا اوس د حاجیانو یو استوګنځای ته راغلی یم چې حرم شریف سره نږدې دی. نو تقریبا په دوهم پوړ کې دلته د حاجیانو لپاره یو سریز روغتون جوړ شوی دی چې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت په وینا په ټولو داسې استوګنځایو کې یو شل بستریز روغتون شته دی چې 15 بستریز روغتونونه لري ټول، او دلته درمل هم د دوی په وینا پریمانه دي، ځکه تقریبا اکټنه دارو درمل دوی راوړي دي د افغان حاجیانو لپاره. او دلته د روغتیایي تدابیر وایي چې ښه دي، روغتیایي ګروپونه هم ګرځي په حاجیانو باندې او د دوی روغتیایي ستونزې ورهواره دي. او نوي ډول انفلونزا په اړه باید ووایم چې شمېره هماغه ده، څلور کسه حاجیان چې په دغه شک کې دي چې په دغه ناروغۍ اخته شوي دي، منفي راوتي یوه پېښه یې مثبت چې هغه هم یوه مېرمنه وه د افغانستان شمالي ولایتونو څخه، د دې درملنه شوې ده. او افغانستان د حج او اوقافو وزارت چارواکي دلته په ډاډ سره وایي چې دوی به د حج په مراسمو کې ګډون وکړي.
تورمن صاحب، که په لنډه راته ووایي چې سبا مراسم له کوم ځای پیلېږي؟
سبا به ځینې حاجیان به نن ماښام ماسخوتن لمانځه وروسته منای شریف ته ځي، او ځینې حاجیان به سبا له مرحاتو نه مخکې ځان رسوي او د منای شریف نه هلته مراسم پیلېږي. بیا عرفاتو ته ځي حاجیان او بېرته راځي، بېرته د فرضي طواف لپاره. بیا وروسته نور مراسم دي، د قربانۍ مراسم دي او نور مراسم چې په ترتیب سره بدن سره کېږي.
بله د ازادي رادیو خبري اجمل تورمان تاسو او نور ټول افغان حاجیانو ته د حج مراسم غوړول تاسو نه بیا هم د حج د مراسم په اړه راپورونه ولرو.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
زموږ غږ له ازادي رادیو او ریوډان دی په خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په سپینې ماڼۍ کې د هند له صدر اعظم منموهن سینګ سره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د نننۍ غونډې له حاله مو خبرو او د افغانستان په اړه پر یو شمېر نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. خو اوس څلور نیمې بجې دي. فریده هوډ سیفي ته ور ورکوو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د کرکټ ټیم نن په عربي متحده اماراتو کې هانګ کانګ ته په 160 منډو ماته ورکړه. د هند صدر اعظم له نړۍ څخه غوښتي چې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې جګړې کې برخه واخلي. امریکا د افغانستان له هغو ولایتونو سره د 30 میلیونو ډالرو مرستې اعلان وکړ چې د کوکنارو کار پکې کم شوی دی. په جورجیان کې نن اته ټولګټې یا عمل منفعه پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وړاندې شوې. د پاکستان حکومت بنن خپل پارلمان ته د اصلاحاتو یو مجموعه په دې نیت وړاندې کړې چې د تیلو غنی سیمې بلوچستان په ایالت کې مخالف وسلوال وځپي. د پاکستان پوځ وایي ځواکونو یې د افغانستان پولو ته نږدې په قبایلي سیمو کې لږ تر لږه 2 وسلوال طالبان وژلي دي. ایران وایي بهر ته په ټیټه سطح د خپلو غنی شوو یورانیمو له لیږلو سره مخالف نه دی، خو غواړي چې سل په سلو کې دا ضمانت ترلاسه کړي چې په لوړه سطحه غنی شوي یورانیم چې د طبي خدمتونو لپاره به ترې ګټه اخیستل کیږي بیرته ترلاسه کړي. او د عراق په جګړه کې د بریتانیا د شمولیت په اړه نن په لندن کې په رسمي توګه څېړنې پیلېږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ریوډان دی په خبرونه کې د کابل په باغزنانه کې د ښځو د لاسي صنایعو د نندارتون د پرانستل کېدو او دغه راز په هلمند ولایت کې هم په نشه یي موادو د روږدو کسانو د ستونزې په اړه راپور لرو. خو اوس به نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما نن د هند له صدر اعظم منموهن سینګ سره ویني. دا لیدنه کتنه د ماښامنۍ ډوډۍ پر مهال کېږي. دا لومړی ځل دی چې باراک اوباما په خپل جمهوري ریاست کې یو سیاسي مشر ته په سپینه ماڼۍ کې رسمي مېلمستیا کوي. ویل کېږي چې دغه دواړه مشران به د هند او امریکا، هند او پاکستان، هند او چین او یو شمېر نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. په واشنګټن کې د ازادي راډیو خبریال اندري اف تولی د امریکا او هند مشرانو د خبرو په اړه د واشنګټن په کارنګي نړیوال انسټیټیوټ کې د سیاسي چارو له څېړونکو اشلی تل سره مرکه کړې. دغه هندي سیاست پوه د هند له نظره د باراک اوباما او منموهن سینګ غونډې ته کتنه کړې. د دې مرکې په استناد احمد شیبر رپورټ وړاندې کوي.
د هند صدر اعظم منموهن سینګ د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ته د دوستۍ لاس خصولی دی او باراک اوباما د رسمي ماښامنۍ ډوډۍ ته په سپینه ماڼۍ کې نن میلمه کړی دی. منموهن سینګ وایي د نړۍ دوی ستري ډیموکراسۍ له افغانستان رانیولې تر نړیوالې روغتیا پورې په مختلفو موضوعاتو کې مشترک اهداف لري. د هند صدر اعظم زیاته کړه چې د امریکا د سفر په ترڅ کې به د امریکا له ولسمشر سره په یو لړ مخالفو مسایلو کې لکه د اقلیم بدلون کې هم یو ډول موافقې ته ورسی شي. له هغه مودې راهیسې چې باراک اوباما د امریکا ولسمشر شوی دی، دا لومړی ځل دی چې په سپینه ماڼۍ کې یو سیاسي شخصیت ته رسمي لویه میلمستیا کوي. د دې میلمستیا په اړه لویدیځ اژانسونه لیکي چې دا خورا تشریفاتي ده، خو په عین حال کې د ډېر درناوي څرګندوی کوي او داسې ښکاري چې امریکا غواړي د هند له صدر اعظم سره خپلې غوښتنې مطرح کړي. د امریکا لپاره ویل کیږي چې د اوس لپاره د افغانستان پوځي ماموریت او په سیمه کې د ایران اټومي مسله مهمه ده او هند دا ګیله لري چې په سیمه کې هند ولې د امریکا د بهرني سیاست په سر کې نه دی. له دې پرته یو بله مسله چې په دې خبرو کې به یاد شي هغه د هند او پاکستان د اړیکو مسله ده. په داسې وخت کې چې واشنگتن افغانستان ته د لسکونو زرو نورو پوځیانو د استولو پریکړه کوي، واشنگتن غواړي د هند او پاکستان اړیکې باید ښې وي. د واشنگتن په کارنګي نړیوال انسټیټیوټ کې د سیاسي چارو څېړونکي اشلی ټیلس وایي چې پاکستان ویره لري، هند نه لري.
have deployed their forces on the Indian
Pakistan
border.
پاکستان خپل ځواکونه د هند سرحدو نو سره ځای پر ځای کړی دي، ځکه چې دوی فکر کوي هلته د هند لوري عاجل تهدید شته او ماته د دا ډول ګواښ څخه نقشه نشکاري. د شاغلي تلس په وینا پاکستان باید دې ته جدي پام وکړي چې له دننه ورته خطر متوجه دی او کله بهر دغه هیواد ته ستونزې متوجه دي. د تلس په باور اکثر نړیوال سیاسي څېړونکي داسې فکر کوي چې پاکستان له دننه له مشکلاتو سره مخامخ دی. ویل کیږي چې د هند سر اعظم او د امریکا د ولسمشر په خبرو کې به د پاکستان او هند اړیکو سربیره یو شمېر اقتصادي مسایلو ته توجه وشي. د 1990 میلادي لسیزې په لومړیو کې د هند په بازارونو کې له اقتصادي اصلاحاتو سره دغه هیواد د امریکا په یو مهم تجارتي شریک بدل شوی دی. نو تجارتي مسایل به هم له مهمو موضوعاتو وي چې منموهن سنگ او باراک اوباما به یې وڅېړي. د سیاسي چارو د یو شمېر څېړونکو په باور هند امریکا ته محتاج دی او امریکا هم غواړي چې په سیمه کې د هند په څیر مهم سیاسي شریک ولري. په دې اړه اشلی تیلس
وایي: As the United Nations is expanded,
زه فکر کوم بل لاره نشته چې ملګری ملتونه توسعه پیدا نکړي. نو په یو ډول به پر اتلونکو لسو کلونو کې امنیت شورا پراخ شي. زه داسې فکر نه کوم چې د هند له استازیتوب پرته دې امنیت شورا لوی شي. دوهمه خبره دا ده چې زه فکر کوم چې امریکا هند ته په نړیواله سطحه د یو ستراتیژیک همکار په سترګه ګوري او په امنیت شورا کې د هند موجودیت به د امریکا لپاره په ګټه وي. تیرونی له پکن څخه د باراک اوباما لیدنې کتنې ته یو شمېر کسانو په هند کې شک پسترګه وکتل، خو په امریکا کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې واشنگتن په آسیا کې د توازن د ساتلو لپاره د چین ترڅنګ د یو غښتلي هند هیله لري.
پس مینه مړه کې د هند له صدر اعظم منموهن سنگ سره مو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د نننۍ غونډې په اړه راپور له ازادي راډیو واورید. او اوس هم بیرته د افغانستان مسایلو ته مخه کوو. نن د کابل په باغ زنانه کې د ښځو د لاسي صنایعو یو نندارتون پرانیستل شو. د نندارتون د افغانستان د ښځو د چارو د وزارت په نوښت جوړ شوی دی. په لاسي صنعت کې ښکېل افغان میرمنې وایي چې د دوی تولیداتو لپاره باید په بهر کې بازارونه وموندل شي. په دې اړه نور حال له کابل د حمیدې عثمان په راپور کې.
د کابل په باغ زنانه کې د خوځو د لاسي صنایعو دغه نندارتون د خوځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمانځه وړلو د نړیوالې ورځې په ویاړ د هغه شپاړس ورځني کمپاین یوه برخه ده چې د افغانستان د خوځو د چارو د وزارت لخوا پیل شوی دی. د افغان سوداګرو میرمنو د فدراسیون مشره عائشه عزیز وایي چې باید د افغان خوځو د لاسي صنایعو ګټه په خپل هغه خزي ترلاسه کړي چې د هیواد په کلیو کې په ډېره خوارۍ سره دغه توکي جوړوي. عائشه عزیز دا په خپله یو ډول تاوتریخوالی د خوځو په وړاندې گنیچه د خپل کار په وړاندې پیسې په سماتوګه نه ترلاسه کوي.
چې په کلو باندې کې اوخزه یو کمیس به جوړی غاړه به جوړی هغه په 1500 روپۍ دلته چې دوم لاس ترازی دا په 2000 او دلته په دغه مارکیټ باندې خرڅو 1500 او دا چې به هر تزي په 1900 ډالر دې ارزښت رسیږي. خو هغه خزه چې کار کوي هغه د پاره څه نشته، هغه ته مغه 10 ډالر یې خپل کیږي او نه 500 روپۍ دې د پاره موږ غواړو چې موږ خلک ته وخایو چې دا خپل یو تاریخوال دی خزه پاره کنه چې هغه چې کار کوي یو میاشکر کوي یو غاړه جوړې دوه میاشکر کوي 1500 روپۍ اخلي.
بلخوا د افغانستان د خزو د چارو د وزارت سرپرست میرمن حسن بانو غزنفر هم د دې خبرې په منلو سره وویل چې باید د خزو د لاسي صنایعو د خرڅلاو لپاره نړیوال مارکیټونه په پام کې ونیول شي.
متاسفانه برای خانم هایی که واقعا
هغه وای په خوشینه سره د هغه میرمنو لپاره چې دغه خایسته صنایع جوړوي د هغه د لاسمز په سماتوګه نه رسیږي. دلته یوازې د خزو د چارو وزارت رول نه لري، دلته د سوداګرۍ او د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم رول لري. د خزو د چارو وزارت په دې اړه خپل پالیسی جوړه کړې ده. باید د کلیو د پراختیا وزارت په کلیو کې د خزو لاسي صنایعو ته د خرڅلاو زمینه برابر کړي. موږ خپل پالیسی اړوند وزارتونو ته لا پخوا لیګل ده. ټاکل شوی چې د نومبر 15مه یا د قبض د میاشتې څلورمه نیټه به د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل شي. د افغانستان د خزو د چارو وزارت وایي چې د خپل تبلیغاتي کمپاین په ترڅ کې د دغه نندارتون په جوړولو سره غواړي چې د خزو د اقتصاد په پیاوړي کولو سره د هغوی په وړاندې تاوتریخوالی کم کړي.
و امریدل چې نن د کابل په باغ زنانه کې د خزو د لاسي صنایعو یو نندارتون پرانستل شو. په ولسی جرګه کې د هلمند استازي په دغه ولایت کې په نشئی توکو د روغ دو کسانو د درملنې او نشئی موادو څخه د مخنیوي لپاره د جدي ګامونو غوښتنه کړې. د وی غیر رسمي څېړنې لمخې په دې ولایت کې په نشئی موادو او یا زره کسان روغ دي چې ویل کېږي تر 1200 زیات یې خزي دي. نور حال معصوم میوند له کابل راکوي.
په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو استازي وایي چې افغان دولت او نورې مرستندوی ادارې باید په دغه ولایت کې په نشئی توکو د روږدو کسانو د درملنې او په نشئی توکو د نورو کسانو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره لازمي او جدي لارې چارې ولټوي. په هلمند ولایت کې یو تخمینی سروې ښیي چې همدا اوس په دغه ولایت کې شاوخوا 10000 کسان چې 2000 ښځې دي په نشئی توکو روږدي. په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو استازي میرمن نسیمه نیازی په داسې حال کې چې دا سروې کرنه بولي، خو وایي چې د روږدو کسانو او په ځنګړي ډول شوزو د درملنې لپاره باید زیات کار وسی.
د دوی لپاره اول درجه کې باید کلینیکونه د تداوی د متادی جوړ سی، بعد هغه بیا د دوی لپاره کار زمينه مساعده سی چې نه تنه د شهر په مابین کې بلکې په ټولو سیمو کې چې اره ولسوالي د هلمند برابر د نور ولایت په اندازه ده.
هلمند د افغانستان په جنوب کې یو ناامن ولایت بلل کیږي او همدارنګه دغه ولایت د نشئی توکو د تولید لی مرکز شمیرل کیږي. د هلمند والي ګلاب منګل چې د دوشنبه په ورځ وی غونډه ته خبري کوله، په دغه ولایت کې په نشئی توکو د روزدو کسانو په اړه خپل اندیشنه څرګند کړه.
در حدود 70 نفر در هلمند موتاست.
په هلمند کې نږدې 10000 کسان په نشئی توکو روغ دي او له دوی څخه په تخمینی ډول د 12 تر 14000 خزی دي. په نشوهلو او یا کور کې د نشئی توکو په ساتلو سره پایله دا کیږي چې ورورو په نشئی توکو روغ دي شي.
د هلمند چارواکو اندیښنه داس وخت څرګندې سوي چې د امریکا د سفارت چارواکو دغه ولایت ته 10 میلیون امریکایي ډالر د پراختیايي پروژو لپاره ورکړي، تر څو په راتلونکي کې په دغه ولایت کې نور هم د کوکنارو کښت او تولید کم سي. د افغانستان د نشئی توکو سره د مبارزې وزارت وایي د پراختیايي پروژو او افغان دولت د سختې مبارزې له امله په دغه ولایت کې تر 30% زیات نشئی توکي کم سوي. افغانستان چې د نړۍ په کچه د نشئی توکو لومړی تولیدونکی هیواد بلل کیږي، هلمند یو له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې په دغه هیواد کې ډیر نشئی توکي تولیدوي. د هلمند سیمه ییز چارواکي او د نشئی توکو سره د مبارزې مسؤلین وایي چې د پراختیايي پروژو په پلي کولو او خلکو ته د کار د زمینه په برابرولو سره به د نشئی توکو په کښت او تولید کې د پام وړ کموالی راسي. ماسومیوند، ازادي رادیو، کابل.
په هلمند ولایت کې په نشئی موادو د روغدو کسانو د ستونزو په اړه راپور مولا ازادي رادیو سره ازادي رادیو واورید. په همدې سره د راپور نو مطلب لړۍ هم پای ته رسیږي او تاسو را بولو د ازادي او اوریدونکو پروګرام.
ازادي او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام مینوالو د خپل کوربه صالح محمد صالح سلامونه قبول کړي. یو ځل بیا تاسو د خپل پروگرام د خبرېدو وخت دی چې په اوسنی پروگرام کې می دغه موضوعات درته غوړه کړی دي. لومړی د پاکستان په بیلابیلو برخو په خاص ډول کراچي شهر کې د میشتو افغانانو ستونزې څیړو او وروسته د پاکستان د یو مهم سیاسي ګوند له غړي سره مرکه درته لرو چې دوی په خپلو ایالتي پارلمانونو کې د افغانانو د ځورونې په مخنیوي کې څه کړي دي. سپیناوی بل د څه خاوري د خبرونې په بل برخه کې د ولسمشر حامد کرزي له نوي حکومت څخه د خلکو له هیلو او غوښتنو هم خبرې کوي. سره لدی چې د پاکستان چارواکي وایي دوی کوشش کوي په دې هیواد کې میشت افغانان ونه ځورول سي، د ازادي او اوریدونکو پروګرام په لزګون اوریدونکو په خپل تماسونو کې شکایت کوي چې د پاکستان پولیس ځوروي او لای هم د دوی له ځورونې لاس نه دی اخیستی. دغه افغانان وایي د پاکستان چارواکي دا ورته وایي چې دوی باید خپل هیواد ته ستنه سي. د ازادي او اوریدونکو په مخکنیو پروګرامونو کې مو په دې اړه په وار وار خبري کړې او د خلکو شکایتونه مو د افغانستان او پاکستان تر مربوطه چارواکو رسولي، خو بیا هم په پاکستان کې د میشتو افغانانو شکایتونه ختم شوي نه دي. په اوسني پروګرام کې په کراچۍ کې د میشتو افغانانو د ستونزو په اړه اوري چې د ازادي رادیو خبريال بارکوال میاخیل په یو تفصیلي رپورت کې دې مسلې ته کتنه کړې ده.
د پاکستان په تر ټولو ستر شهر کراچۍ کې د کوټې او پېښور د پښتنو ترڅنګ سلګونه زر افغانان هم د کډوالۍ ژوند تیروي. په دې شهر کې اوسېدونکي افغانان وایي دوی له تیرو 45 کلونو راهیسې هلته ژوند کوي او اکثره یې په خواري مزدوري بوخت دي، خو په دې وروستیو کې د پاکستان د خراب امنیتي وضع له امله د کراچۍ پولیسو د دوی ژوند ترخ کړی دی او هر ورځ لسګونه کسان په بېګناه توګه نیسي او زندان ته یې اچوي. په کراچۍ کې میشت د تخار ولایت وطن اوسېدونکي عبدالحمید چې خپل خپلوان پولیس سونی ولی آزادی رادیو ته ویل
نور کومانی ولی سه وړ وړ الکان دي دا کبر خلک دي ما شومان دي دا اولاد نه پکې ټولې ده نه ولی دا پکې فون دي د افغانستان ملت کو چا چیرې هغه په کړهونه کې دي هغه په دردونه کې دي هغه په مصیبت کې
وي وای چې دا غیر ملکی دي غیر ملکی خو سره دي چې دې په کلی کې څوک نه پیژني نه کور لري نه بل لري د اشتبا سره دا ټول د کاروبار خلک دي دلته مشکل له روز د شل دیش کال کې د مجر دي خو کاروبار کوي بس شل کسان وای دوی کسان یو په موټر کې بولي دي نو نه پسو سو سو په کراچۍ کې پاتې دي پسو زروم پاتې دي جیلونه دا د وسلو ګندایښ نو سر دي تر تر ګران دا انجه فارم دې کدا جیلونه خلاص دي به نور افغانان نسو کڅه کارتون هم لري کنه لري به نو دا یو ځلم ده. خو
کراچی میشت افغانان وایي چې ډیری د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو این ایچ سی آر لخوا ورکړل شوي د مهاجرت کارتونه هم لري او د دوی په وینا ځینو یې حتی پاکستاني شناخت کارتونه هم جوړ کړي دي خو پولیس یې نیسي او تر څو چې ښې ډېرې پیسې ورنه کړي نه یې خوشي کوي. د کندز ولایت اوسېدونکی باز محمد به راته ووایي چې څوک یې نیول شوي او د نه خوشي کېدو علت یې څه دی. په تیرو ورځو کې په کراچۍ کې د نیول سوي افغانانو په ډله کې داسې ماشومان هم شته چې وایي عمرونه یې تر 13 کلنۍ هم کم دي. د کندز ولایت یو بل اوسېدونکی عبدالکریم هم د کراچۍ د پولیسو له ځورونې شکایت کوي.
یو زما خپل وراره دی، بل مې د تروز دی، نور ټول زموږ همسایګان دي. بس ظلمونه کېږي، نیوانګه شروع ده، زرګرده نیوانګه شروع ده. فار غریب خلک دی، کباړ کې کار کوي، مزدوران دي ټوله. مخکې یو 5-6 کاله مخکې شروع شو، بیا نه شروع شو، دا اوس شروع شو. 10-15 زره روپۍ وکیل در ساخي او پیسې در ساخي، رشوت در ساخي، هغه هم نه ایله کېږي، په پیسو نه ایله کېږي. بعضې خلک لري، بعضې خلک مجر کارتون نه لري. بعضې خلک سره اسناتونه شته، بعضې سره نه شته. هغه هم نیولې دي ورور، هغه د 12-13 کاله افغان هم نیولې، ماشومان هغه ماشومان دې هم نیولې دي.
سره له دې چې پخوا به د پاکستان په هره برخه کې د افغانستان یا د نورو څنګلوریو هیوادونو اتباع په غیر قانوني توګه د اوسېدو په جرم ونیول سول، نو ژر به محاکمه سول او د پولې له لارې به خپل هیواد ته انتقال کړای سول. خو دا چې په کراچۍ کې له تیرو 3 اونیو راهیسې د نیول سویو افغانانو برخلیک به څنګه وي دا لا څرګنده نه ده. یو تن افغان چې د خپل ورور او تره د زوی د محاکمه کېدو په اړه د محکمې نیټو ستړی کړی وایي:
زما نوم دی عزیز الله، زموږ یو ورور دی، یو ملاقات امن دی، بس دغه جر کړي دی پر یو کم دېش تاریخ، نو موږ ګرده ورځ دا څو ورځې کېږي بس ځو د عدالت چکر کاټ کو ځغلو ورځ غلو بس وایي تاریخ نن دا نه جسې وي سبا نه جسې وي. څوک وایي بارډر کراس دی، څوک وایي 50 زره ماته راکړه زه دا کار کوم، وکیل وایي څوک وایي 1.5 زره راکړه، نو زموږ سره دونه پیسې نه شته. موږ خو دغه وایو چې زموږ نفر را خلاص شي، نور موږ دلته اوسېدل ډېر ګران دي، خو دغه تکلیف چې کړلو وسټول چې دا نفر را خلاص شي یو لام ولاکه دلته وځي.
د یادونې وړ ده چې کراچۍ ته ورته د پاکستان د 4 واړو ایالتونو په اکثرو لویو ښارونو کې اوسېدونکي افغانان همدا شکایت کوي چې وایي دوی د خپلو اولادونو لپاره د سهار او ماښام د ډوډۍ په ګټلو هم قادر نه دي، نو د ورانکارۍ په چارو کې به څنګه لاس ولري. دوی د افغانستان له لوړو مقاماتو، خصوصا د مهاجرینو او بهرنیو چارو له وزارت غوښتنه کوي چې په پاکستان کې د دوی د هوسا ژوند لپاره ګړندۍ هڅې پیل کړي.
په کراچۍ کې د نېشنل عوامي ګوند یو مهم غړی ښاغلی هاشم بابر، تاسو خبر یاست چې په دې ورسته کې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د پاکستان لخوا د افغانانو د نیولو او پښتون ګرویژنو لړۍ پیل شوې چې پاکستانی چارواکي افغانانو ته وایي دوی باید خپل هیواد ته ستانه شي. ستاسو ګوند په دې برخه کې تر اوسه پورې څه اقدامات کړي دي؟ په داسې حال کې چې اکثر افغانان وایي دوی هلته د استوګنې اسناد هم لري.
زمونږ ګوند او زمونږ خپل حکومت هم چې کوم پالیسی د افغانانو باره کې په پاکستان کې، موږ دا ګڼو چې لر او بر پښتانه هم په یو مځکه باندې آباد او موږ هغې اړو سره مهاجر نه ګڼو، او د هغې د ویستو چې د پاکستان د تلو چې کومه پالیسي ده موږ هغې سره دقیق نه یو، ځکه چې موږ ډیر لاین هم د سره نه منو، او موږ دا وایو چې پښتانه یو ملي وحدت دی. هغه بله خبره ده چې په بېلابېلو ملکونو کې آباد داسې بېلبېل ملکونه چې کوم په یورپ کې هم شته چې د هغې سرحدات چې اوس د سره اړو حیثیت نه لري. د پاکستان پښتانه پولیسي تفتیش کوي، داسې تفتیش د حل لپاره چې کوم ډول تفتیش خبره ده، هغې لپاره خو که د افغانستان پښتانه دي او که د پاکستان پښتانه دي یا که نور خلک دي، هغه به د قانون د لاندې تفتیش ته راځي. خو دا وینا کول چې دا افغانان دي د دې ملک اوسي، موږ دې سره متفق ځان نه ساتو، او موږ دا غواړو چې زموږ همدغه ډونه دي زموږ سره په دې پښتنه خاوره باندې په پاکستان کې آباد دي او که په هر ځای کې آباد دي، نو دا دغه څه وګڼلی شي لکه څنګه چې د پاکستان پښتانه.
بابر صاحب، د عوامي نېشنل ګوند غوړه چې مخکې له دې چې واک ته ورسېږي، هغوی دغه خبره کوله چې افغانان که د ډیورنډ کرښې اخوا دی او که دې خوا دی افغانان دي او د شریک کور دی، خو اوس دوی په ایالتي پارلمانونو کې اکثریت څوکۍ دي. دوی د پارلمان په سطح تر اوسه پورې کوم اعتراض نه دی کړی یا حکومت ته په دې برخه کې درخواست نه دی کړی چې دغه د افغانانو ځورونې دي ودروي.
موږ
ځان سره باقاعده ذهن کې ساتلې ده او ځان سره به نوټ کړې ده. موږ سیاسي ګوند د عوامي اشل پارټۍ مشران به په دې باندې را یوځای کېږي او موږ به دا یو فیصله کوو چې د دې لپاره عمل څه پکار دی.
په کابل کې هم د پاکستان سفیر او نورو د پاکستان نورو پوځي مشرانو دا ویلي دي چې په پاکستان کې حالات خراب دي، نو ځکه دوی د افغانانو نیولو ته مخه کړې ده. ستاسو په نظر دغه اقدام د دوی کولی شي چې پاکستان کې حالات بیرته سم کړي، د حالات د خرابۍ د افغانانو له نیولو سره څه؟
د پاکستان حالات خو دا خبره غلطه ده چې موږ ولس په حیثیت باندې ګوته ونیسو چې هغه د دې په وجه خرابه ده. د پاکستان حالات خو پنجاب کې هم خلک شته چې د هغې علاج خرابه ده. د پاکستان حالات خو په بیریاسۍ کې فوجي ده او که سبل ده، داسې خلک داسې چې د هغې د لاسه هم حالات خراب دي. او په پاکستان کې خو داسې پښتانه هم شته چې د اسلام په نامه باندې حالات خرابه وي. داسې خبره کول چې د ولس په حیث باندې دغه ګوته نیول موږ د دې مخالفت کوو. هغه بله خبره ده که د چا خلاف شرطه شرط صوبه وي، هغه د قانون هغه په قانون ته به وړاندې شي، د هغه تفتیش به وشي. که هغه کې سورانی وي هغه به عدالت ته لاړ شي، که سورانی په کې نه وي نو خلاص به ګرځي.
تاسو د یو مهم ګوند د غړي په توګه چې تاسو په دې برخه کې پاینده کې څه کوئ د دې لپاره چې دغه ستونزه حل شي؟
زموږ خو عمل دا ده چې کم از کم افغانان دي هغه د دې دي شهریت هم پکار دي چې وي، د هغه د شهریت هم وي. موږ دا غواړو چې دا افغانان دې په آرام باندې پرېښودل شي. اخیر شهید بابر خان یو زمانه کې هم د دې افغانستان د خاورې یو ولي ادم و، زما پلار خو د افغانستان و. دا خو د ډیورنډ لاین چې کرښه راغلی شو زموږ په منځ کې چې کوم دی یو طبعي جدایي راغی، یو بېلتون راغلو. موږ دا بېلتون نه غواړو. موږ خدا وایو چې د لر او بر پښتانه یو دي. موږ خدا هم وایو چې په پاکستان کې آباد پښتانه که په فاتا کې دي، په قبایلي سیمه کې دي، د بلوچستان په سیمه کې دي، موږ دا غواړو چې دا یو قوم برابر د یوې صوبې لاندې هم راشي. نو زموږ خو کوشش دا دی، زموږ خو د منشور بنیادي اصول دا دی چې د لر او بر پښتانه ټول سره یو.
د پاکستان په کراچی کې میشت د نېشنل عوامي ګوند غړی هاشم بابر، استاسو له مرکې څخه ډېر ډېر مننه. تیرونی حامد کرزی د افغانستان د جمهور رئیس په توګه لوړه وکړه او په خپلو خبرو کې د اداري فساد او نشئی مواد په وړاندې د مبارزې ژمنه وکړه. کرزی دغه راز وویل چې د امن دراوستلو لپاره به هم جدي مبارزه کوي او اداري فساد به ختموي. د ازادي اوریدونکو پروګرام په لزګونو اوریدونکو په پیغام ثبتون کې ماشين کې په دې اړه خپل پیغامونه ثبت کړي. ځینې دغه پیغامونه به ووري چې اوریدونکو لولس مشر څخه څه غوښتنې لري.
اول سلام سلام احمد سلام احمد کرزی صاحب ته مبارکي هم وایم. د علي له طرفه د ادم مامارا سره ناسي د زړه طرفه او یو پښتنه لرم د شاغل احمد کرزی صاحب شپه ورځ راډیو ته ناسم به چې زه راډیو له خوا واورم. هغه دا سوال جواب دي چې ته مطلب ګلبدین حکمتیار دی، ملا مدومر اخوندي، اسامه دي، د دې نو مان ته د تور لیسې ایستلی سي کنه.
الو زه غواړم چې کرزی ته مبارکي وایم او بل مبارکي د بیت المنګ مکتوبونه بیرته چالان شي. وسلام.
زه محمد نعیم د زابل ولایت درغنده ولسوالۍ وکرزی صاحب ته دا پیغام لرم چې تا خو د الله پر نامه ډېرې ښې وعدې له ملت سره وکولې او د ځان او ملت ته خرابېدو وعدې دې هم و بهرنیانو ته ورکړې. هغه لکه اداري فساد ختمول د خارجانو په خوله باندې. نو زه محمد نعیم ګمان نه کوم چې دا ستا قسم او وعدې به ته ورپوره کړې وې بهرنیانو ته، ځکه بهرنیان خو هغه لویه هستي ختمول غواړي په افغانستان کې. هغه لویه هستي لکه تجاران ساورور احمد ولی کرزی او ګلاغا شیرزی او مرشان فهیم او دوستم چې دا ټول سال اسونه او پشیدی. نو دا سال اسونه او پشیدی چې در پری کې خو ستا وجود نیم پاتې شو او اخر به داستان موجود د صدام په شکل ودار ته وخیزوي. چې نور نو د غم لوبې د ګران او خار افغان ملت پر مظلوم ولس باندې مکوه د بهرنیانو د فشار له خوا، ځکه افغان ولس له یوې خوا د امریکایانو په بمباری او ضربو کې ډېره سخته ضربه خوړلې ده او له بلې خوا دا د جهان کفار د افغان ملت پر ولس باندې دا د غم زیری کوي چې دونه افغانان د سون پلو یا خنجر په والګۍ یا شکرې یا د ایډس په ناروغۍ اخته یا مړه شول.
سلام علیکم. زه د نیوالی نه پنجاب نه خبرې کوم. پاکستان نه د افغانانو د پاره د کرزای څوکي ټول په جلو کې زاړي وراسته شو.
زه استاد ربه بل مجبور خبرې کوم. د پکتیا ولایت د رود احمد زیرو افغانستان رئیس جمهور صاحب د
جناب حمد کریم صاحب ته د انتخاباتو د ګټلو او د پاچاهي د نیولو مبارکي هم وایم، او محترم کریم صاحب څخه دا هیله کوم چې نور د دې هم یو څه ناڅه کوشش وکړي، که په کابینه کې وي، که په ده پورې اړه لري، که په والیانو قمندانانو پورې اړه لري، نور دا مرګ د جوړولو دپاره چمتو ده او خپل کوشش دې جاري وساتي، او خپل کوشش دې وکړي د بهرنیو دولتونو دې هم کومکونه او مرستې وغواړي.
زلالای دلمو چوک سره خبرې کوم، د شایسته ګل، د بازګل، د محمد ګل، د انارګل په همکاري د نورونه دې سلامونه مشاغل احمد کرزی صاحب ته، او اول د ازادي رډو کار کوونکو ته ټولو ته وایو چې کوم ټیم کې دوی وویل چې موږ مطلب چې ماجر راواړي شل زره کور موږ ساتلی شو، مطلب دلته پناه ورکولی شو په افغانستان کې، دلته خو پر کیم کې تر اتیا زره کور ډیر دی، نو دی دغه یوه غوښتنه موږ دین لرو چې دی کامیابه شو، مبارکي ورته وایو. مګر دغه زموږ د ماجرو خوارانو ټیم دې لږ زیات کړي، بېخي دغه ټیم چې دلته په پاکستان سره موږ وبس هلته تر اتیا زره کوره په یوه کیم کې تېر دي، نو ته شل زرو روپو د شلو زرو کورو ځای لري، نور ځای نه لري.
له پاکستان نه زه به خبرې کوم، ما له کریم صاحب دا پیغام لسی ته دې وطن کې دا ټول دا کومې سرپي خو دا ټول ختم کړ، ویل ده چې ډېر خوشحاله یم درته مبارکي وایم، ما نوم ظفر افغان ده.
ما پیغام کزی صاحب ته ورسو، زما محمد هاشم د چاغي څخه خبره کوم. ما پیغام کزی صاحب ته ورسو، ورته نو خارجيان پسې واخله، خدای ته تکیه وکړه، پر خدای توکل کړه، بس خپل ان شاء الله افغانستان واک بتول، واک بتول صاحب لاس کړي، بس خارجيان پسې واخله، توکل پر خدای وکړه، بس دا خبره زما واره وسلام.
امیر کزی چې مونږ راځي لکه افغانستان پر اساس کې حکومت کې شو خلکو ته برخه ورکړي، او کوم ناوړه خلک چې دي هغه نیک کار وباسي. وسلام.
ولایت هلمند ولایت یم، د کرزي صاحب ته ډېر تبریکات کوم، انشاءالله زموږ کشور ته آباد شي، انشاءالله لاړ شو په خیر خپل کشور ته. زه د ایران سره تماس نیسم.
عبدالناصر افغان یم، د پښین کیم سرخاب اووم نمبر ښوونځي سره ستاسو په تماس کې یم. کرزي صاحب ته مبارکي وایو، پس ته مبارکي سه، هسی په نامه باچی، هسی په نامه په کوشتی کښېنستم چې دی موږ ته هېڅ فایده نه لري. غواړم چې دی د افغانستان د دغه جنګ ځپلي ملت خدمت وکړي، او اوس په نامه باندې پر کوشتی نه کښېني.
زه ناصر خان د هریپور څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم، او محترم حامد کرزي صاحب څخه غواړو دین اسلام قوانین خیال وساتي، د صلح امنیت ادارې فساد ختم کړي، د طالبان ورون سره روغې جوړې عزت تزرکیږي وکړي، او د خپل ملت خدمت وکړي. او بل غوښتنه مو دا ده چې پاکستان او په ایران کې د افغان مهاجرین ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه افغان مهاجرین سره نن سبا پاکستان کې ډېره بده رویه کیږي.
کرزي صاحب ته دانی صدارت، دانی باچی، دانی کرسی مبارکي وایو. آیا کرزي صاحب بیا هغه والیان او هغه د ولایت یا د ولسوالۍ ولسوالان یا جنایان یا کومندانان هغه بیا تواسطان په بیا رانیشي د رشوتو د بډو دپاره که کرزي صاحب شګلو پکښې راولي، او هغه طالبان یا هغه مسلمانان د سارا خلک چې د امریکایي تیارو تر بمباریو لاندې هره ورځ په هره شپه چاپي وي او مړه کېږي دا بېوزلي مسلمانان، په هغه کښې به شګڼه راولي که بیا نه راولي؟ او هغه مسلمانان چې په پاکستان او په ایران کښې مهاجر دي یا په نورو مملکتو کښې، په افغانستان کښې یوه لویش ځمکه نه لري، هغو ته به دی یو سرا یو کور ور جوړ کړي که دې نه کړي؟ دا نوې باچي دا نوې د ده 15 کلنې دورې ته خو موږ مبارکي وویله، ښه راغلی مو ورته وایه چې دغه خبرې به دی عملي کړي که دې نه کړي؟ او کوم جابرین انسانان چې جابر یې وینه په وینو د مسلمانانو په وینو یې لاسونه سترګې، هغه کسان به دی د خپلې ټولنې سه وباسي که دې نه شي؟ وینا خو یې وکړي، عملیتوب غواړي. او نوې جرګه چې دی رابولي، نوې جرګې کښې هغه کسان دي چې د هغوی په لاسونه د ملت په وینو سر دي، هغه نوې جرګه چې دی راوغواړي، د وطن خلک، سرایي خلک، مشران خلک، قومي خلک او مالدار خلک دي دی راوغواړي نوې جرګه. په هغوی کښې هم پوهان خلک شته، په هغوی کښې هم ښه خلک شته، په هغوی کښې هم د وخت ستونزه دې شته، هغه دي دی راوغواړي، د هغو نظر دې وپوښتي چې هغه څه غواړي. او نه د چوکۍ خلک، د چوکۍ خلک چې دی راوغواړي، هغه خو بلته هغه کیسه ده، هغه معامله ده، هغه نیازګي ده، هغه کورنګۍ ده.
زاج باز محمد کټوازه ما باد با کی مو مبارکی آی محترم کرزی صاحب ته او د مو وطنوالو ته خدای دې وکړي چې توفیق نیکو او په شر او په برابر پاغه باندې ورکی او دا غداران لری کې لما بینه ورکی او دا ادارې په ساتنه لری کې او ورکی کې او کوم چې خطا لور وتلی خدای دې ہدایت ورته وکړي کبه نه ورکیږي پاک پر دګا دی دا چې مکمیته برابر کې سی 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 چې د شرعي د قران مکمیته وي
خبر کام بہاسل وزیر پاکستان نغوری بادو پاکستان میں ندر خواص پنجاب میں ندر خواص اور دئی نشتا خان دلی یام خان دلی نش خان دا مطلب کہ خان افغان نائدا امید ہو تو افغانستان بھی افغانستان ہو سی میر و حمد کر جیتا دا تل دا کہ آپ پشتانے پر دے ڈیرا خوری ہو کو اتل پر سرحد دے زن سرحی کو وسلام
د ازادي او اوریدونکو پروگرام چې په اونۍ کې دوه ځلې خپریږي او هر پروگرام تکراریږي هم ستاسو د سیمې جدي ستونزې تیری تاسو هم کولای شئ خپل پیغامونه را تپریږدئ موږ به ستاسو ستونزې له چارواکو سره شریکوو د ازادي او اوریدونکو د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 00422 11 24 115 شمیره بیا تکراروم 00422